سبا د شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان دی پولیو زد واکسین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې لمندو پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزان زد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هیواد که د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ننګرهار پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په هرات کې زلزله ځپلې له بیړنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. دې پروګرام نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر بیا خبرداری ورکړی چې بودیجه یې په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده په نوم د یوې مېرمنې څرګندونې خپرې کړي دي چې وایي هر څه یې له لاسه ورکړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15,000 کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندی پاتې شوي ده او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په هرات کې زلزلو 1,500 کورونه ویجاړ کړي او 1,800 کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د اسرایلو پوځي یو ځل بیا په غزې تړانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي. هغوی وایي که چېرې څوک په شمالي برخې کې پاتې شي هغوی ته به د تروریستي سازمان شریک په سترګه وکتل شي. د اسرایلو د پوځ اشاره حماس ته وه چې د اکتوبر په 1 نیټې پر اسرایلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرایلو له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرایلو د پوځ ویاند ویل اثر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینیا په پلازمینه سراویو کې نن په زرګونو کسانو مظاهرې وکړي تر څو د اسرایلو حماس ترمنځ په روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې ډېره فلسطیني ټولنې لخوا تنظیم شوې وه ګډونوالو یې پر غزې د اسرایلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سراویو ښاروالي بنیامین کریج د مظاهرې ګډونوالو ته وویل چې د سراویو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ یوه اوږده محاصره تجربه کړې وه او پوهېږي چې کله اوبه او خواړه نه وي وضعیت څه ډول وي. د راپورونو له مخې ورته کوچنۍ مظاهرې د بوسنیا په نور ښارونو کې هم ترسره شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومان چې دی په داس کې شنکیږي غرونه کې په دوی خلک دلته راوي او چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بل لاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشه تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یوه مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوا نه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولی دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره ښیښه نیول شوې چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په داس کې شنه کېږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنګ بیا ایف باسي د ایف سنګ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي او ازادي راډیو ته وویل چې بیوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 1,60 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کول کی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دوه نفر می از مو میگیره. اننجا قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,60 کیلوګرام شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرام شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشای پریخي وای، هغه وخت چې د پوهنتون محصل وکڅه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریخي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځل یې وڅکوي د 8-10 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې د 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشئی موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشئی موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشئی موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشئی په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبایي څه وخورم بېګاله راغېدي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه بیا نه وه. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشئی مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشي ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشي پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشي ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي، دور نه لذت وړي، د هغه نور نشئی مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه نه ځي کورته، همو ته دین ویني دغه مواد مخدر افکارو ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرنی خیی چی جگلی ده نور و زیانونو ترسنگ ده اتیاد لامیل هم گرزی او ده جگلو پا بهیر کی دیرای حق از بانان پا نشو اختکی گی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمری کرخه کی معمولان کم دول نشه مواد کاری گی، سنگ که دلا چی چی ده افغانستان غونی نارام او جگل چپولی هیواد کی خلق لاتیاد چخوش غورل سی. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
له ډېرې پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر د ډېرې انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې معتاد شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اخشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ او نسو رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته به ارتما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یو لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاپ مې ورته کېده تر ګغجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان مې اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو، بس کور نه م په فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کور نه مې یو دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دغه خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده. خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم په امن نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی، قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه ته تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چلار شي، هیلي بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخا مې مورم.
چې مونږ پلار را واخېستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه مې ټوله ووخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د ده کور ور خالي کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کده شوی دی.
نو تاسی ولی زمون کور داسی چا تا پا کره ورکوی چی نی پیجنه؟
نو زخو پا کور کی ناسه ما زی چه پیجنه ما؟
نو زخون داسو میاشت مسافرم کور چا پا کره ورکده دی؟
کور خود تا رهنما والا تا ویلیو چه پا کرایه ورکی آغوی پا کرایه ورکده دی.
رهنما والا دی خود خواهر کی زمون کور دیر بد سڑی تا ورکده دی.
سنگ بد سڑی تا تا دا سرای پیجنه؟
هو پیجنمی.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیه پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
و علیکم سلام حاجی صاحب. ستړی مشه؟
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپه لوړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د ښادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای. ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري؟ ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه، دا ځای ته راغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رو رخی
رور که یه تم میونه پیژندلی. خیریت خوبه؟
او خیریت ده. پدی کور که تو سیگی؟
اوه زو سیگم. ولی
زما نوم سید محمد ده، راهنما والایم. دا کور خو ما بل چا تا پا کرایه ور کرده و. دا کرایه اسنادیم دا بل چا پا نوم دی.
چه فرق کوی؟ آقا زما دیوال ده.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کړه بار کی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.